دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم خبرونه اوري زنزرانی سوسیم د رويټرز اجانس دی وی با خبره سرچینې په وینا راپور ورکړی چې د قطر صدر اعظم پروانه میاش کې افغانستان ته د سفر په محل په قندهار کې د طالبانو د مشر سره په پټه کتلی او د هغه سره د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ د کړکیچ داواري او د انزیوانا د افغانستان په استلو خبري کړې دي په راپور کې راغلی چې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی د طالبانو د مشر مولا هبت الله سره د مئی د میاشتې د دولسمې لیدنه کتنه کې د جنوب استکړو د خزو په کار طالبان د بندیز د ختمولو په اړتیا ټینګار کړی دی کچېری د غلیدنې کتنه تایید شي دا به د یو بهرني مشر سره د طالبانو د مشر لومړی کتنه وي مولا هبت الله په قندهار کې اوسېږي او په عامه محضر کې نه لیدل شوی او تر اوسه یوازې یو څو غږیز پیغامونه خبره شوې دي د غسرچینې د نوم نه خولو په شرط رويټرز ته ویلي چې د دې لیدنې کتنه او د ټولو هغه موضوعګانو په اړه چې په کې بحث شوی د متحده ایالاتو حکومت رپورت ورکړل شوی دی متحده ایالاتو د طالبانو د حکومت د وخته چې د جنو پزدکړو او د خزو په کار کولو بندیزونه لری کړی او خزو ته اجازه ورکړل شي چې د ملګرو ملتونو او خیریه موسسو په ګډون کار وکړي ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام چارواکي وایي چې چین ورسره د شاوخوا او یا زرو کسانو لپاره د مرستې برابرولو مجمنه په داسې حال کې کړی چې د اداره روانانو ته د مرستو د برابرولو په برخه کې د بودیجې د جدي کمښت سره مخ ده دبليو اف پی د سیشن بیپورس په یو خبر پاڼه کې د چین د مرستې هرکلی کړی ویلي دي چې د مرستې به د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام ته د دې توان ورکړي چې د خړو د شدید نه خوندیتوب سره مخ ده او یو زر کسان لپاره د ژوند جوړونې په موخه د خوراکي توکو مرستې ورسوي د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان د دفتر مشر میرمن شاوی لی ویلي چې د چین د مرستې په داسې محل شو چې د ملګرو ملتونو د اداره په دغه هواد کې افغانانو ته د خړو د مرستو د برابرولو په برخه کې د بودیجې د جدي کمښت سره مخ ده میرمن شاولی لی ویلی ګومان کوي چې د هیواد په کچه تر 45 میلیون ډالر خلک د خوړو شدید نه خوندیتوب تجربه کوي او باثباته بشری مرستو ته اړتیا ده ملګرو ملتونو د روان 2023 کال په سر کې افغانستان کې 3.1 میلیون وګړو ته د مرستو دوام لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې و د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په غربي هوادونو غک کړي چې د هواد نه د مهارت لرونکو او تعلیم یافته افغانانو استل او بیا مشکېدل دی بند کړي ځکه چې دا غو په وینا د کارت افغانستان په زیان دی خاغلی متکی دا سرګندوی د بهرنیو چارو په وزارت کې د سې شنبې په ورځ د هغه کسانو د کورنۍ غړو سره په لیدو کې کړي چې سباندې 3 میاشتې وړاندې په بلغاری کې مړ شوی او جسدونه یې تیرونه افغانستان ته انتقال شول د جګپوري طالب چارواکي په خپلو خبرو کې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خده او افغان ولسې وه سوه چې واز په قانوني لارو چارو دي بهرني هوادونو ته سفرونه وکړي د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیې نه غوښتل چې د ناتو د غړیتوب لپاره د سویډن غوښتنه تایید کړي ولسمشر جو بایدن چمتواله خول چې په دې اړه د ترکیې غوښتنه چې انکری ته د اف 16 جنگي الوتکو ورکړه ده هم مومني د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په سرګونو په لویانو د رواني اونۍ په پیل کې د ولسمشر پټاکنو کې د هغه بره ومانځه د ولسمشر بایدن په ګډون د نړۍ مشرانو اردوغان ته مبارکي وویله خاغلی بایدن وویل اغه اوس هم غواړي چې د اف 16 په اړه کار وکړي ما ورته ویل مونږ د سویډن سره یو هوکړه غواړو او مونږ به دا کار وکړو د لومړي ځل دی چې بایدن دغه دوی موضوعګانې سره وتړلې انکرا لډیر وخت راهسي د سلويخ امریکایي اف 14 الوتکو د اخیستلو هڅه کوي خو کانګرس د دغه معاملې مخنیسي امریکایي چارواکو د یو شی په بدل کې د بل شی د اخیستلو وړاندیز رد کړی دی په اوکران کې د روسیې په ملاتړ د جنگیدونکو ډلې باکر مشر یوګینی پرګیژن د چهارشنبه په ورځ د روسیې د لوی سرنوال نو خپل چې د موضوع سره وکړي چې آیا د روسیې جګپوړي دفاعي چارواکي د اوکران د جګړې مخکې یا د جګړې په محل جنایتونه کړی دي یا نه هغه ویل نن ماده تحقیقاتو کمیټې او د روسیې لوی سرنوالۍ ته مکتوبونه واستول او له دوی نه مې وغوښتل چې حقایق وسړي چې آیا د روسي دفاعي چارواکي په اوکرين د روسي د ځنګړو پوځي عملیاتو د چمتووالي او پلي کولو په محل جنایتونو کې لاس لري یا نه. خو نو موړی زیاته کړه چې دا مکتوبونه بعد د تحقیقاتو ادارې د مسولین لخوا په ډاګه نشي. په ورته وخت کې د روسي دفاع وزارت د مکتوبونو په اړه د سویرونه ډډه کړې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روسیې نه د سلګونو جرمنی ډیپلوماټانو او کارکونکو د وتل وروسته په برلین په خپل خاوره کې د مسکو ډیپلوماټیک حضور په بیساري ډول راکم کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویان د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته ویل مونږ پریکړه کړې چې د روسیې د هغه 15 کونسلګریو د جملې نه چې په جرمنی کې فعال دي د سلګونو د فعالیت لپاره خپل رضایت بیرته واخلو. هغه زیاته کړه دا موضوع د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته ابلاغ شوې ده. تر نو ورېدونکو دا
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له افغانستان نه په کارپو تعلیمي یافته او متخصص افغانانو په وټل خوښيني خودلې او د لویدیزو هوادونو نه غوښتل چې له وطن نه دغه افغانانو ایستل او بیا مشتیدل دي بند کی. د سیاسي چارو ځنې افغان کارپوهان وایي چې زیات شمیر تعلیم یافته افغانان د خزو د تعلیم او کار د بندیز په ګډون د طالبانو د پالیسیو لامل وطن پرېږدي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اکرام شینواری پر رپورټ راوړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د سی شنبه په ورځ کابل کې د هغو اتلس افغان کډوالو د کورنۍ غړو سره په کتنه کې چې سبا د درې میاشتې وړاندې په بلغاریا کې په یو پیخه کې مړ شوي او جسدونه یې چیرونه افغانستان ته انتقال شو، له افغانانو وغوښتل چې په غیر قانوني توګه د بهر ته سفر څخه ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت چیرونه په ویزامې کې ویلي چې د اتلس افغان کډوالو د دوی شنور کډوالو سره په ولاره کې سفر کوو چې د هوا د نشټوالي عملی ژوند لا څور کړو او د بلغاریا پایتخت سوپیا سره نږدې د پیبرې په لاسمه په ولاره کې چې سودینه منل شي. مولوی ابي خامته کې دی غونې ته ویل چې هر څوک چې د سفر قانوني اسناد لري پرته د اندېښنی بهر او دنه هوا ته تګ راتک کول شي. د بهرنی چارو وزارت سرپرست ادعا وکړه په ټول افغانستان کې د چا ژوند ته خطر نشته دی. ابي خامته کې د هغه افغانان څخه چې بهرنی هوادو کې د پناه د پاره خپل غوښتل لیکلو کې افغانستان کې خپل ژوند ته د ګواخلو یادونه هم وغوښتل چې دا کار دې وکړي.
د هیواد امنیتي وضعیت کړه هم د حکومت پالیسي ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده. که د چا حکومت خوښي کې نه خوښي، خو په دې وطن کې د ځوان حق لري، د زندګۍ حق لري، د تجارت حق لري، د کاروبار حق لري، تر ټولو د لوړ عزت حق لري. او دا عزت الحمدلله نن هر چا ته رسیږي. دا پیغام باید نړیواله واوري چ افغانانو ته د پدې نامو کې سونه نه اچوي چې دلته سره خطر ده. د افغانستان استعدادونه، د افغانستان علمي کډرونه، د افغانستان هغه افتخارات وګوره د صدمه نه اړي. هغه د دې هواد نه باسي، د دې هواد سره د نور مزید ظلم نکړي. استشل کال ډیر بمونه کې وورول ډیر انسانانه شهیدان کول.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ټینګېدو په اړه د سرګرځونې په داسې حال کې کړي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو نړیوالو ادارو د طالبانو حکومت د خپلو سیاسي مخالفانو د ځپلو تر څنګ مدني ټولنې د هغو پالانو په ځپلو هم تورن کړي چې د طالبانو د حکومت د پالیسیو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار سره په مخالفت کې خپل غږونه اوچتوي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته د افغانانو په وتلو کې طالبان ګرم بولي او وایي چې د طالبانو د حکومت سخت پالیسیو له امله زیات تعلیم یافته افغانان وطن پریښودو ته اړ شوي دي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو طارق برهادي وایي چې په افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ډېر تعلیم یافته افغانان ته د کار شرایط برابر نه دي او هغوی دې تر کېږي چې له دغه هېواد څخه د ښه ژوند په لټه کې نورو هېوادو ته کډه وکړي.
متاسفانه طالبان در افغانستان یک شرایط اختناق آوردن و جوانان کې تخصص دارن، دیپلوم دارن یا فامیل و عائله دارن که اونا باید است که به مکتب برن یا خانمشان کار کنه، ای امکانات دیگه در افغانستان وجود نداره.
خغلی پر هدیوی دش تعلیمی افتاب غنا تختی جولت دهم ده چې حکومت په بشپړ ډول د طالبانو په انحصار کې ده. په ځنګلي ډول لوړه کچکی او پریکړه هم یوازې طالبان کوي. دیوی په دغه صورت کې هغوی چې د وطن څخه د وتلو امکان په لاس ورځي هیواد پریږدي او بهرنی هیوادو ته کډه کوي. د افغانستان څخه د تعلیمی افتاب غنانو د وتلو سربېره په سلګونو زره نور افغانان د اقتصادي ستونزو له امله هم په بهرنی هیوادو کې د خجوان په لټه کې خپل هیواد څخه کډه کوي. افغانستان کې بیکاری د نیولو او غچ اخیستو ویره د طالبان سخت قوانین او حساس ژوند تلاسسی په غو دلایلو کې شمیرل کیږي چې افغانان په ځنګلي ډول ځوانان له دغه هیواد څخه بهرته د غیر قانوني لارو کډوالۍ ته هڅوي. د ښاغلي متکی دغه سرګردونو د مخه د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او سرینوکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن اکانی هم د دې ولې په سر کې کابل کې وی غونډې ته په وینا کې لویدیز هیوادونه له افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته د افغانانو وتلو ته په هڅولو تورن کړي وو او ویلي وو چې افغانستان کې امنیت ټینګ دی او بهرني هیوادونه دي وطن ته د افغانانو په ستنولو کې مرستې وکړي او دلته په افغانستان کې دي ورته د کار او ژوند امکانات برابر.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 398 شپېته چینل کې اوریدلای شئ.
لمالتیامو د ټل پښان مننه. تاسو زموږه د واشنگتن د سټډیو ناوړي د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د چهارشمې پورې د ناروی په پلازما نه اوسلو کې غونډه کړې. پر اوکراین د روسي برید او ناتو کې د سویډن غړیتو د غونډې د اجنډا اصلي ټکی دی.
د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په زرګونو پلویانو د رواني اونۍ په پیل کې د هغه بریا اول منزله د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د نړۍ مشرانو هغه ته مبارکي وویل.
هغه اوس هم غواړي چې د پښپارس پړه کار وکړي. ما ورته وویل له سویډن سره یو هوکړه غواړو او موږ به دا کار وکړو.
دا لومړی ځل دی چې بایدن دغه دوی موضوعګانې سره وتړلې. انقره لري وخت رئیس د څلويختو امریکایي پښپارس الوتکو د اخیستلو هڅه کوي خو کانګرس دغه معاملې مخنیسي. امریکایي چارواکو د یو شی په بدل کې د بل شی د خستل وړاندیز رد کړی دی.
دا یو شرط نه دی. د ولسمشر دریز لدې وروخت روښانه دی چې د اف شپارس د خرڅلاو ملاتړ کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشن به پورز د سویډن د بهرنی چارو له وزیر سره په ملاقات کې وویل او زه د وخت چې ترکیه له ناتو سره د سویډن د یو ځای کې دوه پړخ په مخالفت و دروي. غزیات کړه د سیبیجان حکومت همدارنګه په دې باور دی چې انقره باید ډیر ژر اف شپارس جنگي الوتکې ترلاسه کړي.
ترکیه مهمه پر ځای اندېښنو ته اشاره کړې ده. سویډن او فنلند دواړه د اندېښنو ته رسیدګي کړې ده. بنان غوسته د وخت دی چې پرمختګ وشي. مونږ هیله منو چې دا پرمختګ د ویلنوس لغونډې مخکې وشي.
پر اوکراین د روسیې د بریټ په خبرګون کې فنلند او سویډن د 2022 کال په مې میاشت کې د ناتو د غړیتوب غوښتنه وکړه. د ناتو غړیتوب باید د ټولو غړو لخوا تایید شي. فنلند په اپریل میاشت کې د ناتو غړیتوب واخیست خو د سویډن ځنډیدلې دی ځکه انقره په دې باور دی چې ستاکولم د کوردستان د کارګر ګوند اورپکو ته پناه ورکوي. چارواکي هیله مند دي چې په ناتو کې به د سویډن غړیتوب په جولای میاشت کې په لتوانیا کې د ناتو په غونډه کې تایید شي.
هغه څه چې به موږ ووینو هغه د ویلنوس غونډې په وروستۍ شیبه کې د یو څه پیښیدل دي. په پای کې امکان لري چې دا مسله د غونډې په شپه حل شي.
د جنگي جت الوتکو هاخوا د امریکا او ترکیې اړیکې به پیچلي او د راکړې ورکړې په توګه پاتې شي.
It's never 100% on.
دا هیڅ وخت سل په سلو کې په مونږ پورې نه ده. مونږ هیله منو چې له 15 سلنه څخه ډیر زموږ لاس څخه ونه وځي. خو ډیر څه د بایدن او اردوغان په شخصي اړیکو پورې تړلې دي. فضا سړه وه خو ځخ یو ښه ګام دی.
اردوغان پر اوکراین د روسي بلیټ غندلې خو په ورته وخت کې نه یوازې پر مسکو د غرب له بندیزون سره نه ده یوځای شوی بلکې له هغه هیواد سره یې سوداګریزې اړیکې هم پراخې کړې دي. سمی الله جلالزای د امریکا راګ
متزاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو د هرات د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پلاستیک لاندې کښت یا پلاستیکی مولچ میتود د کاروانګرو په منځ کې دود شوی او د دې ولایت په اکثره ولسوالیو کې کاروانګر د اوبو د کم مصرف په خاطر له دې میتود نه کار اخلي. سفی الله احمد زی په دې اړه رپورټ را لېږلې.
د اوبو کمښت بصیر احمد دې تار کړی چې په خپلو کرنیزو ځمکو کې د پلاستیکي مالچ طریقه چې ورته د پلاستیکونو لاندې کښت هم وایي وکاروي. بصیر احمد وایي له څلورو کلونو را په دې خوا خپله کرکیله په دې ډول کوي او له هغه راهیسې یې د اوبو مصرف نیمایي کم شوی دی.
از حساب اودری فایده از اینه شما اگه تا جوار سعی کنه من اوی که داخل همین جو میه این جوار نگاه داشته بشه به بخزی بوت نمیره. از حساب سرکونی اگه شما سر حساب کنه همین علف بیگانی از یک هست بزر پلاستیک خود از یک پوده میشه رشد نداره که به بیرون بیه. از حساب مسئول از یک مدت یک دو ماه مسئول از یک تر به دست میه داخل بازار.
بلخوا د هرات د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د دوی مسلکي ټیمونه په یو شمیر ولسوالیو کې کروندګرو ته د مالچ میتود زده کړې ورکړې دي او اوسمهال د هرات په اکثره ولسوالیو کې د پلاستیک لاندې کښت یا پلاستیکي مالچ دود شوی دی.
در شرایطی که امروز ما و شما با بحران و کم آبی قرار دارین، یک از روش های برای جلوگیری از ضایعات آب انی پروگرام مالچ که در ولایت هرات تقریبا در اکثریت ولسوالی ها نادیده شده که واقعا هم میتونیم بگیم که با مصرف کم میتونن محصول خوبتر و بهترتر برداشت کنن.
با همدیال که در کرهن یو شمیر کارپوهان در پلاستیک لاندې کښت در اوبو د مصرف کچی را ټیټولو که اغیزناک بولی او زیاتوي چې دا میتود په هغو سیمو کې چې د اوبو کمښت سره مخ دي او د هوا رطوبت ټیټ دی خورا ګټور تمامیدلی شي.
به نسبت از اینکه ما میالی به هرات میفهمیم که طوفان‌های بسیار شدیدی داریم به قسمتی از سال بادهای 120 روز مشهور ما شما به جریانیم، این باعث میشه وقتی شمال زیاده باد زیاده رطوبت پایین بیایه زود زمین خشک باشه. وقتی از سیستم ملچ استفاده میکنیم رطوبت رو نگاه میداره، برای به هر جا ملچ مفیده، به هرات هم خیلی شرایط برای از او آماده و دیاقین ما میتونم از او استفاده کنم.
په افغانستان کې وچکالی او د اوبو کمښت کرهنه اغیزمنه کړې او کروندګرو ته ډېر زیانونه اړولي دي. داسې کروندګر هم شته چې د وچکالۍ د جبرانولو لپاره یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده. د یو شمیر کارپوهانو په باور که د حکومت لخوا د کرهنې او اوبو لګونې نوي میتودونه کروندګرو ته وښودل شي او د دوی په منځ کې دود شي، د اوبو کمښت له امله د بزګرانو د ستونزو یوه برخه به هواره شي او دوی به نور د وچکالۍ له امله د کوکنارو کښت ته مخه نه کوي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.
زمان غد ده واشنگتن ده ستادیون آوری. شمالی کوریا ده چرشنبه په ورځ فضا ته ده خپل لومړی پوځي ستلایت ده لیگلو هڅه وکړه. کته هم چې کوخه ناکام شو. خو ده هوایی یرغل کاذب خبرداری ده جنوبی کوریا ده پایتخت اوسیدونکو په ورختای له خوب را پاتول. سید سلیمان شاه له سول نه ده امریکا غک ده خبریال بلګالو ده را لیگل رپورت غټی کی تاسو آوری.
سهار محل په محلی وخت له شپږ نیمو بجو وروسته د سول په سړکونو او کوڅو کې د خبرداری سایرنونه یا زنګونه ووهل شو. د ښار ډیرو اوسیدونکو ته د جنگ د وخت د خبرتیا پیغام ورسېدو او ورنه غوښتل شو چې د پاخه عمر خاوندان او ماشومان پناه ځایونو ته د رسولو لپاره باید چمتو کړي. خو څو دقیقې وروسته پر سلفونونو دویم پیغام را څرګند شو. او ویل چې دا خبرداري سهوان استول شو. ورسته له هغه خبرداري ورکړ شو چې دا شمالي کوریا یو سیټلایټ یا مصنوعي سپوږمکۍ له ساحل نه لري په سمندرګي کې لولېدو مخکې د جنوب پر استقامت د حرکت په حال کې و. ورسته پیخه د سول د اوسیدونکو چې معمولا په بقاعده ډول داسې پیښې ګوري هم د حیرانتیا سبب شو. د ښار یوې شپاړس کلنې اوسیدونکي کیم جو وو امریکا غږ ته وویل
ماته سنیکس او ټلیفون د چارجر په ګډون په خپل بیگ کې د عاجلو او ضروري شیانو اچولو پیل وکړ. د دې احساس را سره چې ځان چمتو کړم سو ډاډ نه وم چې څه پېښ شوي دي ځکه چې د ایمرجنسی په پیغام کې بشپړ معلومات نو ورکړل شوي.
کم داسې پېښ شوي چې د شمالي کوریا توغندو په جنوبي کوریا کې د خلکو ورځنی ژوند کلا ګډوډ کړی او یو وجه دا ده چې ډېر زیات توغندي ورکړي. د تیر کال راهیسې شمېر تقریبا سلو ته رسیږي. په جنوبي کوریا کې خو لا ډېرو خلکو ته دا پته هم نشته چې شمالي کوریا توغندې کله ورکړی. د سول ښار یوې بلې اوسیدونکې چوی سویلګي ویل
بونڅه دیون چچېدو مو کانګه ګمبو دپیاشپشو ایروکه دبورینیکا
زدې وی خلاصې کړکې سره نږدې ودو چې د سایرن اوازونه می تر وګښول او په خپل ټلیفون کې می د کورا د وټلو خبرداري هم واوریدو خو په دینه پویدم چې څه خبره ده او ځان چری ورسوم.
که څه هم چې په لومړي سر کې ډېر خلک مترددو خو ډېر کم کسان ورخطا ښکارېدل. هغه اوس په دې اړه ځینې پوښتنې لري. اشتباهاً د خبرداري پیغام ولې واستول شو؟ ولې د ښار ټول اوسیدونکو ته عین پیغام ونه رسېدو؟ او که فرزند د انخلا یا وتو ضرورت وي نو خلک به چیرې تللی؟ د جنوبي کوریا د حکومت مامورانو د خپل طرز عمل دفاع وکړه او وای چې په هیمانه مخکې بهتره ده چې خلک ځانونه چمتو وساتي. د سول د پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد پروفیسر میسن دی چی وای د دې خطر موجود دی ممکن چې خلک به په راتلونکي وخت کې دې ډول خبرداریو ته هیڅ اعتنا ونه
کړي.
زما سره تر ټولو لومړی په ځکه کې دا اندېښنه پیدا شوه چې د دې پیغام په شان کاذب خبرداری چې په غلطۍ کې استول شوی وو ممکن چې پر راتلونکي وخت کې څوک جدي ونه ګڼي او د واقعي بحران په وخت کې ځند صرف څو ثانیې هم دوام وکړي. پر چمتووالی او یو خوندي ځای ته د ځان پر رسولو به حتمان اثر پریوزي.
امکان لري چې د جنوبي کوریا ماموران به ژر له سره د دې ډول خبرداري ودور کولو موقع عمومي. که څه هم چې شمالي کوریا ومنله چې فضا ته د پوځي سټلایټ د استولو هڅه ناکامه شوه خو ویل چې ژر به د توغول لپاره بل کوشش پیل کړي. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
اوریدم کو د پلازمینه کابل په حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې د هغو هیوادونو په غوښتنه خلکو ته د نورو واکسینونو په شمول پولیو واکسین هم تدقیق کیږي چې له افغانستان د انتقال ویر لري. له دې هوایي ډګر نه په داخل د هیواد او بهر روزمره ځنې الوتنې کیږي او له همدې کبله هلته یو شمېر صحي رضاکاران ګمارل شوي چې خلکو ته واکسینونه په ښه توګه تطبیق. تفصیلي رپورت کې اورئ.
د پلازمینه کابل له هوایي ډګر هر ورځ بیلابیل ولایتونه او ځینو بارنه هیوادونو ته الوتنې ترسره کیږي او زرګونه کسان د حواله لارې د هیواد مختلفو سیمو ته سفر کوي. کابل کې د پولیو لمنځه وړلو بیړني مرکز مسؤلین وایي دوی په هوایي میدان کې هم مسافرینو ته د پولیو ضد واکسین لپاره صحیح رضاکاران ګمارلي تر څو د واکسینونو تطبیق بهیر په ښه شکل مخکې یوسي. د دغه بیړني مرکز مسول ډاکټر نیکولی شامومن په دې اکلاشنا رادیو ته داسې وویل.
کابل هوایي ډګر کې مونږ واکسین د هغو هیوادونو په غوښتنه چې دوی غوښتنه لري د کومو مسافرو لپاره چې باید واکسین ورشي هغه ته واکسین په هوایي میدان کې ورکول کیږي. د مثال په توګه کوم افغانان چې سعودي عربستان ته د حج او یا عمرې لپاره فرضې لپاره ځي یا همداسې سفر کوي نو د سعودي عربستان د حکومت په غوښتنه هغوی ته د پولیو واکسین هم تطبیقیږي. اما که چیرې دا غوښتنه د نورو هیوادونو نه مطرح نه وي نو په هغه ځای کې د مسافرو په خپله خوښه دا چې واکسین ترسره کوي یا نه.
خلیل چې تیره اونۍ هرات ته هوایي سفر کړی آشنا رادیو ته وویل چې د هوایي ډګر په مشخصو برخو کې واکسیناتو رانشته او خلک کولی شي پاسنی د پولی واکسین ځان او خپل ماشومان ته تطبیق کړي.
دقیقا ما تیرونه هرات ولایت ته د هوا لاره یو سفر درلود او ماشومان هم را سره وو. نو د هوایي ډګر په بیلابیلو برخو کې واکسیناتورانو هلته وو او ما خپل ماشومان واکسین کړه. له نورو خلکو نه هم همدا هیله لرم که وغواړي خپل ماشومان د هوایي ډګر دننه یا د باندې واکسین کولای شي.
بلخوا د کابل اوسیدونکو شریفه زیاتوي د هیواد په شرقي زون کې د پولیو دریو مثبتو واقعاتو د خپلې کورنۍ د ماشومانو په رابطه په تشویش کې اچولی او له مسؤلینو د لازم اقداماتو غوښتنه کوي.
موږ تمه درلوده چې سږ کال خو شکر دی ګزنګ کومه پیښه نه لري او ماشومان هم په وخت واکسینول. د ننګرهار په ولایت کې د دریو مثبتې پیښو ثبتېدل خلک په تشویش کړي دي چې آخر باید په دې باره کې جدي اقدامات وشي او د دې ویروس د زیاتوالي د سرایت څخه باید مخه ونیول شي او چې په ماشومانو کې زیاتره سرایت ونه کړي.
پولیو چې د کوچنیانو د دایمي ملولیت سبب ګرځي پرته له دوو څاڅکو واکسین بله درملنه نه لري او تر ډېره د روغتیا پالنه ټینګار هم د ماشومانو معافیت لوړولو په خاطر والدین ته د دې واکسین په وخت تطبیقول ښودل شوي. لیما مرخیل، امریکا غږ، آشنا رادیو، کابل.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا د سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. په سودان کې د لنډ مودې اوربان چې د بشري مرستو لپاره اجازه ورکوي هله پیدا کړې ده. د جنگي امنیتي قواو ترمن د دوو رقیبو جنرالانو ته وفادار قواو ترمن به جنگ پای ته ورسوي. د تیرو څو هفتو د تاوتریخوالي په نتیجه کې په زرګونو تنه ووژل شلو. پر سیره پر دې تقریبا 840,000 تنه دنه په سودان کې بزر شوي دي او 250,000 تنه هیواد پر خودلو ته مجبور شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سودان خلکو ته په پیغام کې تاوتریخوالي بی احساسه او تباه کوونکی یاد کړ. ټول نړۍ په ګډه د دغه جنجال پای ته در سوالو لپاره غوښه او د خبرو لارې په حال باندې ټینګار وکړ. د لنډ مودې اوربان د تمید میاشتې په 2 نیټه عملي شو. داسې تنظیم شوی چې بشري مرستې ته اجازه ورکړي او د ضروري خدماتونو ترمیمولو او بنیادي کارونه ده. دا د سعودي عربستان او امریکا د پراخې ډیپلوماسۍ نتیجه وه. د امریکا په ملاتړ لري میکانیزم نه کار اخیستل کیږي چې د اوربان څارنه وکړي. که له اوربان نه سرغړونه وشي موږ به پوه شو. او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل موږ به د بندیزونو او نورو وسلو له لارې سرغړونکي مسؤول وګڼو. موږ اوربند اسانوو مګر دا د سودان د وسلوالو قواو او د چټک ملاتړ قواو مسؤلیت چې عملي کړي. امریکا سودان ته د بشري مرستې ستره ځانګړې مرسته ورکوونکې ده او د می د میاشتې په 3 نیټه د سودان خلکو او ګاونډي هیوادونو ته چې دوامدارې بشري ستونزې تاثیر تجربه کوي د 250 میلیونه ډالر اضافي مرسته اعلان کړه. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د سودان خلکو ته په خپل پیغام کې ټینګار وکړ چې ملکیان باید یوازیني خلک وي چې د سودان د مخکې پرتې لارې په باره کې تعریف وکړي. تاسې باید د سیاسي پروسس مخکښي وکړي چې د سودان دیموکراتیک انتخاب زکړي او ملکی حکومت جوړ کړي. د سودان سیاسي راتلونکي د تاسې پورې ستاسې د ستر هیواد خلکو پورې اړه لري. ستاسې پوز باید له حکومت نه وستل شي او له خارجي ګواښونو نه د هیواد په دفاع کولو باندې تمرکز وکړي.
درنو اوریدم کو خبرونه په هم دی زی پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.